Kabel hast du schon mal schnell. من احمد هنایش و همکار تکنیکی هم عبید لاوباید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید، شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. مقیم نائب در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
سرخط چند خبر. افغانستان برای انتقال محصلان افغان از شهر ووهان چین به خاطر بیماری ویروس کرونا یک تیاره چارتر کرده است. تسلیمی یک قماندان طالبان با 29 شورشی دیگر پس از نبرد در هرات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان. یک دیپلمات ارشد اروپا فردا به ایران سفر می کند. تفصیل اخبار. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان میگوید حکومت برای انتقال محصلان افغان از چین آمادگی کامل دارد. آقای فیروز که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد افزود کانها یک تیاره را برای انتقال محصلان افغان از شهر ووهان چین به افغانستان چارتر کردند. او گفت
دولت افغانستان و ما در صدد ازیستیم که افغانا را انتقال بده. ریاست محترم جمهوری تیاره چارتر آماده کرده. تیم سیهی ما آماده است تا ای به شهر ووهان بره و محصلین ما را از شهر ووهان مستقیما انتقال بدیم به افغانستان. ما زمینه قرنطین برشان مساعد کردیم.
اما وزیر صحت عامه افغانستان اضافه کرد سفارش های سازمان صحی جهان این است که شهروندان کشورهای خارجی در شهر ووهان چین تا پایان حالت اضطرار نباید انتقال یابند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک قماندان طالبان به نام صاحب خان با 29 شورشی دیگر در دره تخت ولسوالی چشت شریف هرات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تسلیم شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این شورشیان پس از یک نبرد به قوای افغان تسلیم شدند. او افزود
طالبا در واقع در ولسوالی شهرک ولایت غور بیشتر مصروف فعالیت های توریستی علیه حکومت و مردم افغانستان بودن که حالا با تسلیم شدن به نیروهای افغان تعهد سپردن که دیگر علیه حکومت و مردم افغانستان نخواهند جنگید.
پیش از این 292 شورشی طالبان در ولسوالی شهرک ولایت غور و 48 تن در ساحه دره تخت ولسوالی چشت شریف ولایت هرات به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان تسلیم شدند. قول اردوی مستقر در شمال افغانستان از کشته شدن 7 شورشی طالبان در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب خبر می دهد. محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین امروز در خبرنامه گفت روستای بادغیسی ولسوالی خواجه سبزپوش از وجود طالبان تصفیه شده و 13 شورشی آنها کشته یا زخمی شدند. او در مورد این عملیات گفت
در جریان درگیری نیروهای امنیتی شامل عملیات شاهین 112 در روستای بادغیسی ولسوالی خواجه سبزپوش 7 تروریست طالب کشته شدند و 6 نفر دیگر هم زخمی.
آقای رضایی افزود آنها در ولسوالی های دولت آباد، کشندر، زاره، شورتیپه و بلخ ولایت بلخ و همچنان مناطق مختلف ولایت سرپل عملیات های را بر ضد طالبان راه اندازی کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه ایران میگوید دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا قرار است فردا از تهران دیدن کند. این وزارت میگوید جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و دیگر مقام های ایرانی ملاقات خواهد کرد. با سفر بورل به مثابه آخرین تلاش اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای سال 2015 بین تهران و قدرت های جهانی دیده می شود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا از قزاقستان خواست که به تلاش‌های ایالات متحده برای اعمال فشار بر چین بپیوندد تا پیکینگ از رفتارش با اقلیت‌های مسلمان در شیجینگ این کشور اجتناب ورزد. گروه‌های حامی حقوق بشر می‌گویند مقام‌های چینی اویغورها، قزاق‌ها و سایر گروه‌های قومی بیشتر مسلمان در منطقه شیجینگ در شمال غرب چین را تحت نظارت شدید و بازداشت‌های خودسرانه قرار دادند. چین شریک بزرگ تجارتی قزاقستان بوده و رسانه‌های دولتی قزاقستان به طور عموم از ارائه گزارش در این مورد خودداری می‌کنند. آقای پامپیو در جریان دیدارش از نورسلطان نظربایوف پایتخت قزاقستان گفت که او مشکلات بیشتر بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور و دیگر اقلیت‌های قزاق که در نزدیکی سرحد با قزاقستان در شیجینگ در کمپا نگهداری می شوند با در دیدار با مختار تلیو بیردی وزیر خارجه قزاقستان مطرح کرده است. وزیر خارجه امریکا در این مسافرت خود از اوکراین و بلاروس نیز دیدن نموده و شام امروز از قزاقستان به ازبکستان خواهد رفت. و شمار تلفات بیماری ویروس کرونا در چین از 300 نفر تجاوز کرده است. این در حالی است که در چندین کشور دیگری که از حالتهای اولیه این بیماری گزارش شده از مسافرت به چین منع شدند. مقامهای سی چین صبح امروز که گفتند که بیماری کرونا حداقل 304 نفر را کشته است. مقامات افزودند این بیماری که برای نخستین بار در شهر ووهان ولایت اوبی منتشر شده تا کنون 14380 نفر به آن مبتلا شدند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا ازادي راديو نه
بودجه ملیه که پس از بیش از 1 ماه جنجال در ولسی جرگه تصویب شد هنوز هم مورد اختلافی میان باشندگان شماره از ولایت و حکومت است. بودجه ملی باعث شد باشندگان ولایت خور 10 روز در پیوند با آنچه آنان بی توجهی حکومت به این ولایت می خوانند اعتراض و تظاهرات کنند. معترضان این ولایت ده ها اداره حکومتی را در غور بستند و حکومت مجبور شد تا هیئت برای حل این معضله به این ولایت بفرستد. سرانجام هیئت حکومت با معترضان در غور به توافق رسیدند. دو ازادیر رو درنو اوریدونکو دو عدالت اول فساد سر در مبارزی خبرونیته خرخل است. زه حسیب الله تلاش د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2345-40. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکرارم 0900-922-2555 او 0900-940-1540. مخکې له دې چې د خبرونې موضوع ته راشو، د غور د اوسیدونکو د تظاهرونو په اړه باندې یو راپور زموږ همکارو می زیرمل تیرونه چمتو کړی و چې تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
څو میاشتې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د مرکزي ولایتونو اړوند سیمې به سره وصل کړي. ولسمشر د دې ژمنې پر مهال وویل د کابل هرات لوی لار به د غور لارې جوړ شي څو د دې سیمې طبي بندښت پای ته ورسیږي. اوس د دې ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکي اعتراض وکړي او د تحسن خیمه ودروي. غور کې د اعتراضونو په دوام ولسمشر ماڼۍ د سشنبې په ماښام یو پلاوی وټاکه څو د معترضینو د ستونزو د حل او د دوی غوښتنو ته د رسیدنې په هدف هغه ولایت ته ولاړ شي، خو معترضین وایي له دې پلاوي سره نه ګوري. غور کې د معترضینو استازه وزیر نورانی
آیته کې قرار است
زمو غوښتنې روخانه دي، له هغه پلاوی سره به چې غور ته راځي هوکړې ته ونرسیږو تر کومه چې عملی ګامونه پورته نشي او د مرکزی لوی لارې او د غور د برېښنا بند کارونو په برخه کې پرمختګ ونه لیدل شي د معترضینو شمیر به ډیر شي او دا ځل به د دوی د پلاوی پر ژمنو باور ونه کړو.
معترضینو چې د حرکت او روخنۍ لار تر نوم لاندې د تحسن خیمه هم درولي، ازادي رادیو ته یو لړ اسناد سپارل چخې. تیر کال هم د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا غور ته تللی پلاوی په لیکلي بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه ورکړي، خو معترضین وایي دا ژمنه تر اوسه هم د کاغذ پر مخ پاتې ده. هغه پلاوی چې دا ځل د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا ټاکل شوی پکې د اوبو او برېښنا وزارت، ترانسپورت وزارت، کلو پراختیا وزارت، مالی وزارت، برېښنا شرکت، د سیمه ییزو ارګانونو استازي او د ولسمشر دوه سلاکاران شامل دي. خو معترضین وایي که دا پلاوی د دوی غوښتنو ته د رسیدنې لپاره ځواب ونه لري د غور ولایت د دولتي ادارو دروازې به همداسې بندي وي. دو تنه معترضین عبدالله تابش او عبدالرحمن زاده
اعتراضات مدنی
زومق مدنی اعتراض دوام لري، هر کله چې مغوختنی و منل شي هوکړه به وکړو.
ما ادامه داره ما
زومق غوختنی مشخص دي، برېښنا او د لوی لارې جوړېدل کیسه خبرو ته ولرل سم ده کنه زومق اعتراض به دوام ولري.
اته ورځی کېږي چې په غور ولایت کې د اعتراض دوام لري، د دولتي ادارو دروازې تړل شوې او کارکونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دفترونو ته ولاړ شي. خو ولسمشرۍ ماڼۍ د غور د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینه پال
دا هیات چې ولار سي البته د دې ولسمشر غوښتنې او قانوني غوښتنې واوري بیا به هیات له مشخص وړاندیزونو سره راضي ګل شکه شي د افغانستان حکومت خلکو ته د خدمت په برخه کې د غور د خلکو ستونزو ته رسیدګي.
معترضین وایي د سکال په ملي بودیجه کې د غور د لوی لارې او د دې ولایت د برېښنا بند جوړېدو لپاره پیسې نه دي ځانګړي شوي، نو اوس باید حکومت د دې پروژو لپاره ځانګړی کوټ جلا کړي.
ډېر زمانه اوریدونکو چې تاسو لموږ سره وایي د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې د دې ونې موضوع د افغانستان ملي بودجه، د ملي بودجه په اړه اعتراضونو، د ملي بودجه څرنګوالی او په دغه بودجه کې ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. د دغه ونې په خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودجه کمیسون مرستیال بکتاششچی او د مالی وزارت یو ویان عباد الله درمان له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې ښاغلی میشي زموږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون وکړي، موږ پرله پسې ورسره اړیکه نیسو، دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. هیله لرو چې د خبرونې په لړ کې دوی وکولی شي سټوډیو ته راشي. دغه راز عباد الله درمان د مالی وزارت یو ویان هم پر لاره دی، هڅه کوو چې دوی هم په خبرونه کې لزانه سره ولرو. خو مخکې له دې چې د خبرونې ملمانه له موږ سره په سټوډیو کې ګډون وکړي، حسن حکیمی د غور ولایت د اعتراض کوونکو یو مشر دی چې د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. آقای حکیمی به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا میخواییم در مورد اعتراض شما بدانیم، آیا تظاهراتی که شما داشتین به کلی پایان یافت؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم آزادی، تشکر گزی که وقت خوبی در اختیار مردم غور قرار دادین. همطور که شما هم گفتین و در گزارش ها آمد، 11 روزی تظاهرات تمام کرد. روز جمعه یکیتی که از جانب ریاست جمهوری افغانستان موظف شده بود به غور آمدن و تفاهم نامه‌ای که با مردم غور به امضا رساندن که عبارت از اعمار 40 کیلومتر سرک در سال آینده و اعمار یا تکمیل پروژه بند برق سولری و وصل غور در شبکه ملی برق پایان یافت. البته این اعتراض با مشروعیت پایان یافته و دلیل دیگه اگر بی خواسته ها برآورده نشه مردم غور این بار با جدیتی با کمتر وارد میدان خواهند شد. قرار است امیل از اینکه ما با شما صحبت میکنیم مردم غور جمع شدن، قرار است که تا ساعت دیگه با خود رئیس جمهوری افغانستان یک ویدیو کنفرانس داشته باشند و خواسته های اونا رو به طور مستقیم خود رئیس جمهوری افغانستان بشنوه و مردم غور انتظار دارن که رئیس جمهور چی تعهدات دیگه رو به مردم غور میده. این اعتراض یک اعتراض مدنی بود، مشروع بود و 20 سال است که مردم غور فقط اون مهمترین خواستشان ایمار این سرک هرات غور، غور کابل، البته سرک تنها مربوط به غور نیست، یک پروژه ملی هست که در این مسیر غور هرات با غور، غور با بامیان و دایکندی و میدان وردک و کابل وصل میکنه. 5 ولایت افغانستان از این مستفید میشه. 5-6 میلیون نفوس افغانستان در این مسیر قرار داره. ساعات باستانی مثل بند امیر، مثلا بند سلما، مثلا منار تاریخی جام و شهر غلغله و بات بامیان در این مسیر است. معادن مهمی مثل معدن آجیکک و مثلا سنگ مرمر در هرات و مهمتر از اون است که حاصلات زراعتی و مالداری که مردم دارن نمیتونن به بازارها برسه، قیمت ها چند برابر به بالای مردم مناطق مرکزی تمام میشه و خسارات و مالی و جانی که سالانه به نبود سرک مردم غور بالاخره یا مناطق مرکزی متحمل میشن. در حقیقت مردم در این قرن 21 حتی رای بر رفتن ندارن. این مردم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به تنگ آورده روی این موضوع، در حالی که دولت افغانستان بارها از مشارکت متوازن، از بازسازی متوازن، از اینکه مثلا همه افغانستان یک شهروند هستند، شهروند درجه دو وجود نداره، بارها رئیس جمهور کرده وعده کرد. رئیس جمهور کنی در ابتدای کاندیدی ریاست جمهوری خود گفت می چون شما هم گفتنیم این زندان مرکزی رو میشکنن و این واسطه طبیعت از بین میبرن، ولی متاسفانه میبینیم که بازم هیچ گونه توجهی نمیشه و مردم مجبور شدن این بار که به میدان بیان و جدا در این مورد دادخواهی کنن. و امیدوارم که دولت افغانستان این بار حداقل به این خواست توجه کنه و بیشتر از این باعث ایجاد فاصله و ناامیدی برای مردم نشه.
بسیار تشکر آقای حکیمی. به شما برمیگردم. درنو اوریدون که باید روخانه شی چه مونگ ده نن روزه پا خبروانه که ده غور ولایت ده مثال پا توگه بنده چه هغل تا ده لس رسو چخزیات اعتراضونو دوام مکر لرینونو ول او دوی ده بودجه ده نامتناسب والی هم چه متوازن بودجه نده ده ولایتونو پا اره بنده جوره شوی ده ولایت پا خبروانه که د دغه ولایت اوسیدونکو هم د دغه ولایت ستونزه راپورته کړی ده. دا په دې معنی نه ده چې نور ولایتونو کې د ستونزه نشه، په ډیری ولایتونو اوسیدونکو کې کتام لارینونه یا هم اعتراضی غونډې تر اوسه پورې ممکن نه وي کړی یا هم نه وي رسنه شوی، خو بیلابیل اړخونه په دغه بودجې باندې نیوکه کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست، داسې نور ولایتونه هم دي د افغانستان په ختیځ کې، د افغانستان په لویدیځ کې، د افغانستان په سویل او شمال کې چې هغوی په دې اړه باندې اندېښنه لري. دوی شکایت لري چې په دغه د 1999 کال په ملي بودجه کې په متوازنه توګه باندې دغه ولایتونو ته پاملرنه نه ده شوې، او د دې لامل ګرځي چې افغانستان یا هم دغه ولایتونو اوسیدونکو په راتلونکي کې یو خبر مختک ونه لري او د دوی ستونزې به په خپل ځای پاتې وي. آقای حکیمی، دوباره به شما برمیگردم. یکی از موضوعاتی که شما به او اشاره کردین، البته چند موضوعی بود که از جمله خواسته های اساسی شما بود که باید در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته می شد. از این موضوعات در کل اگر به شنونده ها هم واضح شد که شماره وار چند موضوع بود و چند تا بالای چند از این موضوعات توافق صورت گرفت و اقدام خواهد شد تا این موضوعات در جاگزین شود و حداقل مشکل حل شود.
دو موضوع عمده بود. موضوع حوال سرک است که خواست ما اگرچه در کل وصل کردن این سرک با هرات و کابل است، ولی در وضعیت دولت افغانستان قرار دارد توان یک بارگی انجام اعمار سرک نداره و خواست ما این بود که حداقل سالانه دولت طوری در نظر بگیری که ما بعد از چند سال صاحب سرک شیم و دولت افغانستان 40 کیلومتر سرک وعده داده تعهد کرده که او البته گفته که شامل بودجه سال 1399 شده و بهار کارش آغاز میشه. یکی از خواسته های مهم بود و دولت افغانستان سر از توافق کرد، امیدوارم که مثل گذشته نشه. بحث دوم بحث برق است. شما میدونید که در غور در حال که سه دریای مشهور داره، هریرود و مرقاب و فرارود، ولی مرکز غور به یک جناتوری دیزلی روشن است که 1 کیلووات بالای مردم غور 60 افغانی تمام میشه و بند برق پوزلیش دولت 5 سال پیش کارش آغاز کرد، ولی متاسفانه به هزینه 15 میلیون دلار و 5 مگاوات برق، ولی 2 سال 11% کارش پیش است و قراردادی که با شرکت کرده بود نتونست و کارش 2 سال میشه متوقف است. ولی پروژه دیگه ای که سال این سال شامل بودجه کرد که ایمار 5 مگاوات برق سولری است که باید دولت افغانستان این سال تکمیل میکرد، شامل بودجه هم بود، ولی متاسفانه هنوز 10% کارش پیش نرفته. تا تعهد دولت این باریست که این کار به زودترین فرصت آغاز میشه و تا ختم سال این پروژه تکمیل میشه و شهر فریسکو صاحب برق میشه. و بحث دیگه که دولت تعهد کرده بس این وصل کردن غور با شبکه ملی برق است که از طریق هرات و از طریق بامیان، البته تعهدش 2 سال است، ولی ما خیلی سخت است دولت افغانستان در وضعیت که قرار داره ما، ولی امیدواریم که تلاش کنه که حداقل این تعهدش هم عملی شه. فقط خواسته معترضین سرک و برق است و تعهداتی که دولت کرده فقط 40 کیلومتر سرک، 5 مگاوات برق سولری و بس کردن غور تا 2 سال آینده به شبکه ملی برق است و این از خواسته هایی بوده که البته گرچه تعهداتی در گذشته هم دولت کرد ولی متاسفانه عملی نشد. این بار دیگه ما امیدواریم که دولت افغانستان به این تعهد عمل کنه.
بسیار زیاد تشکر آقای حکیمی. یکی از موضوعاتی که در جریان تظاهرات و اعتراض های شما بسیار مشکلات به وجود آورد و همچنان شکایت هم ای که بیش از 50 اداره دولتی در غور بسته شد، آیا فعلا هم اداره باقی مانده پس از این توافق صورت گرفت، اداره هم باقی مانده که بسته باشه و به کار خود آغاز نکرده باشه؟
نی مردم ناگزیر شدن به دلیل اینکه نی سرکی است بسته کنن که دولت مجبور شد، نی گمرکی است، نی ما هم میتونیم صدای مون به کابل برسه و تنها راه فشاری که بود اینی بود که دروازه بسته شد و مرحله بعد حتی اخراج نماینده های دولت مرکزی بود. و از روزی که توافق شد، از روز جمعه به دولت مرکزی و هیچ اداره دیگه بسته نیست، در خیمه ها جمع شد و تمام ادارات روز شنبه روز گذشته به کار خود آغاز کردن. یقینا وقتی اداره بسته باشه مشکلات با مردم ایجاد میکنه، ولی مردم غور همین مشکلات تعامل داشتن، خودشان قبول داشتن، حمایت میکردن، ولی خواستشان این بود که دولت باید به خواستهاشون پاسخ مثبت بده. و بحثی که شما گفتین که حداقل مشکل سر اگر مشکل هم برای مسئولیتش بودش دولت است، به خاطر اینکه دولت افغانستان تعهد کرده به قانون اساسی افغانستان که بازسازی متوازن و بودجه متوازن، ولی شما که چون یاد کردین که متاسفانه همیشه به بعضی ولایات چند برابر بودجه میتن، در حالی که ولایت ها هنوزم کار زیاد صورت گرفته، ولی به ولایت های مثل غور و نورستان و دایکندی و مثل بادغیس و ولایت های معروف هیچگاه بودجه ای که بتونه مشکلات مردم حل کنه، تغییراتی مهم به زندگی مردم به بار بیاره، متاسفانه در نظر گرفته نشد. این بیشتر بودجه دولت افغان به اساس امو قدرت سیاسی که در دولت هستن و اساس واسطه و اساس مثلا توافقات سیاسی میشه، تا اینکه فکر کنه مسئولین دولت افغانستان که همه شهروندان افغانستان دارای حقوق مساوی است و ما باید خدمات اجتماعی به همه یکسان باشه، بودجه یکسان باشه. این مشکل بیشتر به خود دولت افغانستان برمیگرده که باعث میشه مردم به چین اقدامات دست بزنن.
درست. یکی از موضوعاتی که در جریان تظاهرات و اعتراضاتتون مطرح کرده بودین، در کل اعتراض کننده های موضوع را مطرح کرده بود، گفته بودن که هیئتی که از سوی حکومت فرستاده شده به خاطر حل مشکلات در غور و بخصوص خواسته های معترضان در غور، اینا صلاحیت ازیر ندارن که حداقل بتونن کار بکنن. آیا فعلا که توافق صورت گرفته و شما از اعتراض دست کشیدین و حداقل براتون قابل قبول بوده، آیا فکر مطمئن هستین که هیئت صلاحیت ای داره و میتونه مشکلات شما را حل بکنه؟
ما توقع ما بود که رئیس جمهوری که خود رئیس جمهوری منتخب میدانه، یک آدم روشن فکر میدانه، به ارزش های دموکراسی باورمند است و به خواست های مردمش میگه که ما توجه دارم. توقع ما بود که طی 10 روز تظاهرات رئیس جمهور حداقل اول یک تماس به والی خود نگرفت که وجه در چه قرار است. ما انتظار
داریم شما آگاهی از این موضوع دارین که بلد. امروز هم تماس با شما میخواین بگیرن، قسمی که شما گفتین به خاطر حل این موضوع خود رئیس جمهور
ما بود که انتظار ما بود که خود رئیس جمهور افغانستان به غور بیاید و اگر نمیاید هیئت با صلاحیتی که مثل وزیر مالی باشه، وزیر فایدان باشه، وزیر ترانسپورت باشه که از لحاظ تکنیکی و اجرای پروژه ها ربط داره به این مسائل به غور روان کنه، ولی نکرد. یک مشاوری که در حل منازعات است، یعنی مشاوره هزار تا رئیس جمهور داره که جوانی رئیس جمهور داده میتونن و حرفی میتونن برای جمهور بگیرن و این ما در حقیقت یک کمه که مردم غور دلخورو کرد و حال چنان که در اعلامه هر گفته شده بود به او مردم بیشتر اعتنا کرد و با آمدن وکلای خود به اعتراف وکلای خود ضمانت کردن و در او هم گفته شده که رئیس جمهور یا خودش با مردم غور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت میکنه یا خودش به غور در صورت ضرورت سفر میکنه و تا ساعت دیگه قرار است که رئیس جمهور مستقیما با مردم غور از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کنه و مردم غور خواستهای خود مطرح میکنن. امیدوارم که رئیس جمهور تعهداتی که در اعلامیه گفته شده بود در آمدن هیئتاش گفته شده بود بازم ما تشکر میکنیم از اینکه هیئت فرستاد و حال خودش با مردم غور مستقیما در صحبت است و امیدوارم که این بار توجه بیشتر نسبت به مردم غور داشته باشه، چنانچه که غور یکی از ولایت‌هایی بوده که بیشترین رای برای جمهور غنی داده و بین همه ولایت‌های شمال و جنوبی که تقسیم شده بود متأسفانه که من طرفدارش نیستم و غور در وسط افغانستان در قلب افغانستان بیشترین رای برای جمهور غنی این بار دادن و مردم انتظار دارن که بعدی توجه بیشتر نسبت به مردم غور داشته باشه.
درست قسمی که شما میفهمین به بودجه ملی به ولسی جرگه فرستاده شد و در اونجا با تمام موضوعاتی که شما اشاره کردین، کاستی ها و یا هم مشکلاتی که وجود داشته، نامتوازن بودنش، در اونجا تصویب شد و در حیات که حکومت افغانستان به غور فرستاد به خاطر حل این موضوع، وکلای مردم غور هم حضور داشتند در ترکیب او هیئت. چقدر شما فکر میکنین که خود وکلای غور در ولسی جرگه هم به شکل از اشکال در این مورد ملامت هستند و یا هم نتانستن کار بکنن به خاطر مردم غور؟
یقینا مردم غور به این رابطه هم نسبت به وکلای خود شکایت دارن، ولی وکلای غور هم شما دیدین در جریان تصویب بودجه صداهای زیاد بلند کردن، تلاش های زیاد کردن، ولی متاسفانه دولت هیچ گونه صدایی دار نشنید تا زمانی که مردم تصمیم گرفتن که از این خواست وکلای خود حمایت کنن، دروازه ادارات دولتی رو مسدود کنن و شما در روز تصویب بودجه هم دیدین که یکی از وکلای غور آقای دیوانپور به صراحت گفت که بودجه قابل قبول ما نیست و خواست های مردم غور در نظر گرفته نشده و ما قطعا از این بودجه حمایت نمیکنیم. ولی این بار وکلای غور آمدن حتی ضمانت دادن با مردم غور که در صورتی که ما ضامن هستیم تعهداتی که دولت میکنه اجرا میشه، در صورتی که نشوه باز ما امرا با شما اقدامات جدیتر برندن. یقینا که وکلای غور مسئول هستند نسبت به خواسته های مردم غور، نسبت به خدماتی که در غور میشه باید اینا تلاش کنند. کم و کسری اونا هم دارن، ولی تلاش های خود کردن، دولت هیچ پاسخ مثبت نسبت به حرف های وکلای غور نکرد و که تاریخ که مجبور شدن مردم غور دست به این تظاهرات و بسته بودن ادارات دولتی انجام بدهند.
بسیار تشکر آقای حکیمی. عبدالله درمان د مالی وزارت ویاند لمکسر بخبرونه کده غلی درمان تاسو ډیر زیات خرق لست. یو د بودیجی ملی بودیجی بحث دی چې ورسته په دې اړه باندې چې متوازن نه ده، متناسب نه ده، یا ستونزې لري، یا اعتراضونه دي، او داسې نور مسائل. خو په خپل د ملی بودیجی په اړه باندې یو عامه پوهاوی ته هم ضرورت شته. مطمئن اوسئ چې زموږ ډیری اوریدونکي او باید وایم هیله کوم له ټولو هغه اوریدونکو چې دوی د ملي بودیجې په اړه باندې په خپلو ولایتونو کې یا هم د نامتوازنوالي په اړه باندې یا هم چې دا چې متناسبه بودیجه نه ده تصویب شوې په دې اړه که شکایت لري یا هم پوښتنه لري کولی شي له موږ سره اړیکه ونیسي. باید وایم درمن چې خلکو ته عامه پوهاوی ډیر زیات مهم دی چې دوی داخل زموږ ډیری اوریدونکي داسې هم مطمئن نشته چې هغوی اصلا د ملي بودیجې په اړه باندې معلومات نه لري، دا چې آیا متوازنه ده، نه ده، متناسبه ده، نه ده، آیا واقعا د دوی حق په هغې کې خوندي شوی دی که نه دی، دا بل مسایل دي. که په عمومي توګه باندې وپوښتم چې ملي بودیجه اصلا څه ده تر څو اوریدونکي په دې اړه باندې کافي معلومات ترلاسه کړي.
سلامونه درنښت کوم دان. ملي بودیجه که په لنډ بحث باندې ورته یو تعریف ته ورکو،
مهرباني،
د دولت هغه عوایدو مصارف چې د او کال کې یا د مالی او کال کې هغه ته په نظر کې نیول کیږي چې هم شامل د اواید او هم مصارف دغه د بودیجه ول کیږي. نو بودیجه د تنها منګ مصارف یا تنها اواید ته شوېلې دا دواړه سره اواید جمع مصارف د ملي بودیجه ده. ملي بودیجه یعنی هغه پیسې چې د خلکو په واک دي، د خلکو د خدمتونو لپاره چمتو کیږي او خلکو ته باید خدمات پکې وړاندې شي. ملي بودیجه دغه په دې معنی چې د خلکو پیسې په خپل جب کې، ملي بودیجه په دې معنی چې د دولت پیسې ولې د خلکو پیسې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کول، یعنی مختلف تعریفونه ورته ویل شو. بودیجه داسې یو کلمه ده چې کچېری متاسفانه یو مشکل په افغانستان کې دغه دی چې د ډیر وخت نه په افغانستان کې د بے سوادۍ کچه ډیره زیاته ده. معمولا په ولایتو کې مونږ هم داسې کسان لرو چې هغه تر زده کړې ډیر کم کړي دي یا متعلمین دي. په پوهنتونونو کې هم مونږ یو مضمون لرو په نوم د دوه حتی په دوه سیمسترو کې تدریس کیږي چې یو هغه تیوري بودیجه ده او بل سیاست دی بودیجه دی چې دا ډیر البته په اقتصاد پوهنځي کې دا تدریس کیږي او هغه محصلین چې په اقتصاد کې درس وي په دریم سنف کې دوی کاملا دغه موضوع سره آشنا دي. ولدي د پاره چې مونږ څنګه دغه د بودیجې په اړه معلومات خلکو ته ورکو، مونږ دغه دوه کال کېږي چې مونږ ولایتي سفرونه شروع کړی دي. د دوی پاره چې مونږ خلکو سره کینو په ولایتو کې دغه مشورې وورو، د دوی مشورې مونږ نیسو او ګورو چې په کوم اندازه باندې مونږ کولای شو د دغه مشورو څخه استفاده وکړو. هغه په دغه د متوازن بودیجې په اساس کله مسله رامنځته کیږي په دغه بودیجه کې شامل کو. نو زمونږ یوازینې مخ هم دغه ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکو چې په دغه تاسو کې چې مونږ د تیر کال ولایتي سفرونه شروع کړل، تیر کال 15 ولایتونو ته مونږ سفر وکړو، سکل 9 ولایت ته سفر وشو، همداسې راتلونکي کال کې مونږ پلان لرو چې نور ولایتونو ته هم سفر وکړو تر څو د بودیجه عامه پوهاوی خلکو ته ورکو. ولیدل ته د خلکو څخه هم غوښتنه هم دغه ده چې دولت ډیر په باندې نیوکه نه کوي، ځکه بودیجه په اساس د امکاناتو جوړیږي. مونږ ګورو چې متاسفانه په افغانستان کې امکانات ډیر کم دي. دلته مونږ خپل داخلي سرچینې یا کم داخلي اوید چلرو هغه ډیر کم دي نسبت دې نه چې مونږ کم ضرورتونه چلرو. ضرورتونه زمونږ استاس ډیر زیات دي. نو کله چې غواړو خپل ضرورتونه رفع کو او خپل ضرورتونه سرته ورسو، نو هغه د لپاره پیسې پکار دي. معمولا مونږ ضرورت لرو چې خپل بودیجه د خپل داخلي اوید څخه تمویل کو، ولې په هغه اندازه باندې نه تمویلږي. نو دلته مونږ مجبور یو چې بهرنی مرستو ته توجه وکړو. نو په دا خاطر باندې کله چې د خلکو هغه ادعا وی رامنځته کیږي او خلک راځي کی د دولت په مقابل کې درېږي او مظاهره کوي، زما په نظر باندې هغه دی اول هغه امکانات ته وګوري چې دوی تر کومه اندازه باندې دولت سره مرسته کوي، دولت سره سهیم دی په دغه بخش کې. اول د خپل ځان څخه پښتنه وږي کچېره دوی په لورو باندو کې پراته دي. زموږ مطمئنم چې ساسي رادیو ډیر او ریډونکو په ولایتو کې دی او لورو باندو سیمو کې دی. دوی دیوازي دغه فکر ځان سره وکړي چې کدی چې کم یو د زمکو څخه حاصل تر لاسه کوي، آیا دوی په وخت باندې مالیه ورکړي ته ورسره پوری کاغذ 100 روپۍ دی یا 150 روپۍ دی یا 500 روپۍ دی. کچېری دغه پیسې په خپل وخت سره او په خپل ټاکلي مودې سره دولت ته ورکړي، مطمئنه وسی چې همدغه سدا جنجالونه چې وسره منسته شي وي دي دغه بنوي. او کچېری مونږه مالیه څخه تیښته وکړو، مالیه په خپل وخت باندې ورنکو، نو دلته بودیجه د مسله را منسته کیږي. ځکه چې مونږه بودیجه د اواید څخه جوړیږي. دلته مو ویل چې اواید جمع مصارف جمع مساوي د بودیجه ده. نو کله چې بودیجه جوړو نو اواید ته په کار دی. کله چې کار کو هغه هدف مو چوڑاندوی نه کړی دا غی ترسیګو، نو تبن مونږه غو پیسو ته ضرورت. پیسې مونږه خپل تر لاسه کو یا د بهرنیو اول کوشش کو چې خپل داخلي اوایت تر لاسه کو. مونږ به تر کوم اندازه باندې د بهرنیو په مرستو باندې ولاړیو، راځي خپل داخلي اوایت ډیر کو او داخلي اوایت د خلکو په مرسته باندې کیږي چې خلک خپل وخت سره خپل مالی خپل پیسې دولت ته تسلیم کړي تر څو دولت هم د اغوی اغه اوایت په خپل وخت سره بودیجه کې شامل کړي او د بودیجه تمویل مسله را منځته شي. دلته به د خلکو هغه ضرورتونه چې دا وسل کې د غور خلکو غونډې چې آیا زمونږ د پاره متوازن بودیجه نه ده جوړه شوې، مونږ ته پیسې نه دي راکړل شوې، راځي یوازې په دې فکر وکړو چې د غور ولایت څخه څومره اواید تر لاسه کیږي، اواید مو په کوم اندازه باندې دي.
مونږ به دې ته راشو چې تاسو د بودیجه یا ملي بودیجه د طرحې د جوړول لپاره معیارونه څه دي، یو ولایتونه په اساس د کوم معیارونو غوښته پروژې یا هم دغه بودیجه پیسې زنګړی کیږي هغه نور موضوعاتو ته بارا شو. یو بل موضوع چې د بودیجې په اړه باندې ډیره زیاته مهمه ده، بودیجې تاسو 428 میلیارد افغانۍ بودیجې د سکل د راتلونکي کال لپاره د 1990 کال لپاره تصویب ترلاسه کړل. په دې کې دوه برخې وې، انکشافي بودیجې پر پراختیایي بودیجې او عادي بودیجې. که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې انکشافي بودیجې څه ته وایي او پراختیایي بودیجې څه ته وایي او عادي بودیجې څه ته وایي، او فرق د دې څه دی، په کومو برخو کې دا استفاده کیږي؟
بودیجې معمولا په دوه برخو باندې ویشو، لکه تاسو چې ویل چې یو پراختیایي بودیجې ده او یو عادي بودیجې ده. عادي بودیجې د ورځنی مصارف لکه تیل، برق، ماشونه، البسه، غذایی توکی اخیستل، هم داسې نور چې روزمره کم تلیفون مصرف، هم دغه روزمره مصارف د پاره موږ عادي بودیجه په نظر کې نیسو. او پراختیا بودیجه د زیربنایي پروژو د تمویل کول او د هغې عملي کولو په خاطر باندې زیربنایي پراختیا
مصرف، یعنی د دولت د چوکاټ مصرف.
بالکل بالکل،
او هغه کارکونکي دي، هغه اداري دي، که هر څه
هر هغه
د خدمتونو د وړاندې کولو
د مامورینو لپاره چې کوم خدمات وړاندې کیږي، لکه ماشونه ورکول، میز، چوکۍ، قرطاسې، دا ټول په عادي بودیجه کې راځي. انکشافي بودیجه د زیربنایي پروژو یا د لکه د سړکونو جوړول، د پوهنتونونو جوړول، د برېښنا برق جوړول، د میدانونو جوړول، د ریل پټلۍ جوړول، د همدغه سو پروژو د تمویل په خاطر باندې موږ انکشافي بودیجه رامنځته کړه، چې د لپاره موږ انکشافي بودیجه ولګو. یعنې که په خلاصه ډول باندې وي، د زیربنایي پروژو د امریکا لپاره انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده، یا د لوی پروژو د امریکا په خاطر باندې انکشافي بودیجه رامنځته شوې ده. فرق هم په همدا کې دی چې زمونږ عادي بودیجه د مامورینو د خدمت په خاطر باندې جوړه شوې ده، تر څو د هغې په مقابل کې چې کوم خدمات وړاندې کیږي هغوی ته یو مقدار پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي، دفتر ورته جوړي، تر څو هغه اهداف چې موږ ټاکلي دي هغه اهداف ته ورسیږو. دلته د افغانستان حکومت او د ټولو حکومتونو چې هغوی لکه مخ پر وړاندې دي، حال په دې کې چې مخ ته لاړ شي، دوی زیاتره فوکس په انکشافي بودیجې باندې دی، ځکه انکشافي بودیجه چې هر څومره ډېره وي په هماغه اندازه باندې په دې معنا چې ډېر مکتبونه به جوړیږي، ډېر ساختمانونه به جوړیږي، سرکونه به جوړیږي، برېښنایي پروژې به عملي کیږي. په دې خاطر باندې زمونږ فوکس هم په همدې بخش باندې دی. نو په مقابل کې عادي بودیجه نسبت د انکشافي بودیجې څخه زیاته ده. د سکه لکه تاسو چې ویلې، زمونږ د 1990 مالي کال بودیجه 328 میلیارد افغانۍ ده، چې 1.1 میلیارد انکشافي بودیجه یا پراختیایي بودیجه ده، او 288 عادي ده. نو په عادي په دې خاطر ډیره ده چې دلته خلکو معاشونه ته زیات خلکو ته د کار زمینه برابره ول دي. د تر څنګ چې موږ نور کارونه باید وکړو، خلکو ته باید د کار زمینه هم برابره کړو، چې په دې په واسطه باندې هغه خل اوس هم د بیکاری کچه ډیره زیاته ده. نو موږ په دې فکر کې چې څنګه د بیکاری کچه لمنځه ویسو یا کمې کړو، نو دا په بودیجې په واسطه باندې کیږي. نو کله چې عادي بودیجه مو په نظر کې ونیوله، انکشافي بودیجه لږه کمه ده د بودیجې نه. یو ویل علت هم یوازې دغه دی چې موږ دلته زیاتر استخدام په عادي بخش کې کیږي، یعنی زموږ ټول مامورین چې د افغانستان د پیسو څخه معاش اخلي، د عادي بودیجې څخه دغه ماشونه ورکول کیږي، او د انکشافي پروژې لکه سرکونه جوړول، مکتبونه جوړول، د دې پیسې د پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي، چې په دې دواړو کې مالی وزارت مکلف دی، او مالی وزارت په اساس د دې په اساس د قانون چې قانون مالی وزارت د بودیجې د ترتیب وظیفه ورکړې ده، همداسې د بودیجې د اجرا وظیفه هم ورکړې ده. کله چې بودیجې اجرا کیږي په ولایتو کې، زمونږ د مستوفي صاحبانو د خانه اجرا کیږي، او په مرکز کې زمونږ د وزارت د مالی وزارت د خونه د خزانو د ریاست د خونه اجرا کیږي. همداسن چې بودیجه د بودیجې ریاست د خونه ترتیب شول، په مالی وزارت کې خزانو ریاست هم دی، یو بودیجې ریاست دی بل خزانو ریاست دی. د بودیجې ریاست وظیفه د بودیجې جوړونه ده، د خزانو ریاست وظیفه د بودیجې اجرا کول دي، چې بودیجه خلکو ته ورکړي، او مالی وزارت تنها دلته مسولیت پکې محاسباتي اداره ده. دلته تر همغه د محاسبي مسولیت لرو، چې د خپل عواید او مصارف سره محاسبه کو. نقد پیسې تر هدا افغانستان بانک سره دي. کله چې د یو پروژې پیسې اجرا کیږي، مالی وزارت ترازی، مالی وزارت هغه ته چک ورکي، به نقد پیسې زی د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک مربوطه شرکت چې په هر شرکت په هر بانک چې د اغوی اкаўنٹ وي هغه د لپاره پیسې اجرا کوي. نو دلته د قانون په اساس باندې مالی وزارت بودیجه جوړ کړل، بیت باید په وخت او زمان سره بودیجه خلکو ته او وزارتونو ته او شرکتونو ته اجرا
کړي. د تاسو په خپل خبرو کې ویل چې زمونږ ملي بودیجه په دوو برخو باندې ولاړه ده، یو اوید دی او بل نړیوال مرستې دی په دغه 328 میلیارد افغانیو کې څومره د افغانستان د اوایدو څخه دغه بودیجه جوړه شوې ده او څومره نړیوال مرستې دی؟
څکل زمونږ بودیجه یو 50% خپل داخلي اوایدو څخه ده، یعنی زمونږ سهم پکې یو 50% دی، باقی منده نړیوال کومکونه دي. یعنی دلته مونږ امیدوار چې زمونږ هغه سهم په بودیجه کې نیم شوی دی، یعنی
په دې معنا چې ورته کولای شو وایو چې په 328 میلیارد افغانیو کې 228 میلیارد افغانۍ مقایسه کړو او 200 میلیارد نور، یعنی نیم په نیمه تقریبا د بهرنۍ مرستې ته
ویل. او که لیدون او اوریدونکو ته یو خبره بل هم په ډاګه کو، هغه دا چې زمونږ پرختیایی پروژې یا پرختی بودجه زیاتره د بهرنیانو څخه تمویلېږي، یعنی زیاتره زمونږ دغه پرختی کارونه چې کېږي دغه تمویل کوونکي بهرنیان دي یا بهرنۍ مرستې دي. نو او عادي بودجه زمونږ خوشبختانه زیاتره خپل داخلي عوایدو څخه تمویلېږي. دا باید په دې باندې اوریدونکي باید پوه شي چې عادي بودجه د خانه تمویلېږي او پرختی بودجه.
ډېر زیاته مننه. یو بل موضوع چې تاسو د بودجې د ملي بودجې د تعریف په برخه کې ویلي چې د ملي بودجې تعریف دا دی چې د عوایدو او د لګښتونو تنظیم په یو سند کې دی او دا رسمي سند دی او دا جوړ کړی دی او د مالی وزارت دغه دواړه برخې په لاس کې لري. مخکې او تاسو هم دا مویلې چې باید د ولایتونو اوسیدونکو په دې اړه باندې باید فکر وکړي چې موږ څومره د دولت ته دغه عواید ورکړي دي، چې موږ او څه باید څه د غوښتنې مو څومره د خپلو د عواید ورکولو په یا خپلو مالی ورکولو پر اساس باندې دي. تاسو د ولایتونو فکر وکړي د افغانستان څلور د ولایتونو لپاره تاسو بودیجه ځانګړي کوي په ملي بودیجه کې په دغه صنعت کې کوم معیارونه په پام کې نیسي؟ مثلا د کابل لپاره کوم معیار په پام کې نیسي؟ د نورو ولایتونو لپاره کوم معیار؟ یعنی هغه د بودیجې د ځانګړنې هغه اساسي معیارونه کوم دي؟
بودیجه چې کله جوړیږي خو طبعا بودیجه مالی وزارت وزارتونو ته نه ورکوي په خپل خوښه باندې، نو دلته وزارتونه او ولایتونه دوی خپل وزارتونه په ولایتونو کې خپل نمائندگان لري او خپل کارونه هلته عملي کوي. نو طبعا کله چې مالی وزارت بودیجه جوړوي په اولی جلسه چې د بودیجه جوړیږي هغه استماعي په نوم ده. په استماعي غونډه کې هر وزیر صاحب راځي خپل د بودیجې څخه دفاع کوي. مثال یې د زراعت وزارت ورکوم، زراعت وزارت چې کله په لومړي ځل باندې مالی وزارت ته راځي او د خپل بودیجې څخه دفاع کوي، په څلور د ولایتونو کې چې د زراعت ولایت نمائندگان دي، آیا هغه د پر سکم بخښونه کې ارتیا او د چا ته باید بودیجه باید ورکړي؟ ادی بودجه په کوم اندازه باندې هلته ضرورت یو ولایت لپاره او په انکشافي بودجه څومره ضرورت دی؟ نو دلته دوی د خپل د بودجه څخه دفاع کوي، ټول ولایتونه کې خپل پروژې خي، په ټول ولایتونه کې خپل ادی مصارف خي، دغه مالی وزارت ته وړاندې کوي. مالی وزارت په اساس د قانون چې د بودجه د وظایف یو د بودجه د وظیفو څخه شمیرل کیږي، هغه د تحلیلي بودجه ده، د بودیجې تحلیلي وظیفه ده. کله چې بودیجه نورو وزارتونو ته ورکول کیږي، استماعي غونډې ټول خلاص شولې، دلته مالی وزارت هغه د بودیجې وظیفه وسل تر منځ کې چې تحلیل کی چې کوم ولایت زمونږ د لپاره مهم دی. دلته ولایتونه مو په اساس د اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه ولایتونه مونږ لرو. په اوله درجه ولایتونه کې په اساس د نفوس څومره کارونو ته ضرورت دی، صحیح؟ دویمه درجه ولایتونه کې په کوم اساس کارونو ته ضرورت دی، او دریمه درجه ولایتونه کې طبعا هغه ولایتونه چې دویمه درجه او دریمه درجه دي هلته نسبتا پرختی پروژو ته ډیر زیات ضرورت دی. نو په همدې اساس باندې ما مخکې اشاره وکړل چې زمونږ ولایتي سفرونه هم همدغه د پاره چې مونږ پیدا کړو چې اصلي ضرورت یا اړتیاوې په کوم ځایونو کې دي، هغه اړتیاوې د هغوی په نخه کو او راشو هغوی د پاره بودیجه ورکو. نو دلته کله چې بودیجه ورکول کیږي، معیار یو دغه دی چې بودیجه په اساس د وظایفو ورکول کیږي، بودیجه په اساس د برنامو ورکول کیږي، او بودیجه په اساس د پلان او د اهدافو ورکول کیږي. دغه درې بخښونه په نظر کې نیسو، هر هغه وزارت چې هغوی د هر ولایت مهم دی. ترڅنګ مونږ دلته استراتیژیک ولایتونه هم لرو چې داغه د پاره باید ډیر بودیجه په نظر کې ونیسو. هغه معلومه دي چې هغه څو ولایتونه دي چې حالت به ډیر کارونه وشي، هغه نسبتا سیاسي بخښونه کې دي یا امنیتي بخښونه کې دي، یا هغه ولایتونه چې د اقتصادي د طرفه د لحاظ ډیر پیاوړي دي او حالته اقتصادي فعالیتونه ډیر زیات کیږي، هغه د پاره هم باید خپله بودیجه په نظر کې ونیسو. یعنی دلته بل مهمه خبره دا ده چې دلته یو ولایت کې چې څومره بودیجه مصرفيږي، په هغه ولایت کې څومره واید به تمغه تر لاسه کول شو. دا ډیره مهمه خبره ده. منګ تاسو په روزمره ژوند کې هم کله چې پیسې مصرفو په یو بخش کې نسبت مقابل کې زمنګ هغه آیت فکر ته دي کلمګه پیسې مصرفو څومره ارزښت مونږ ته لري دغه پیسو مصرف په همدغه اساس باندې مونږ هغه ولایتونه چې هغه واقعا بودیجې ته ضرورت لري مونږ هغه پاول کې نیسو او همداسې د نور ولایتونه په درجه باندې جوړو او دغه لپاره تقسیم اوقات او بودیجې ورکول کیږي ترسو پراتلونکو کې یو متوازن بودیجې ولرو.
ډیره زیاته مننه. بیا تاسو راګرځو آقای سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولس جرگی افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای کبرزانی در هرات بودن، به مخاطر ما از طریق تلفن آقای کبرزانی رو در برنامه با خود داریم. به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای کبرزانی، یکی از موضوعات عمومی در برنامه بحث کردیم، تشکر از اینکه منتظر ماندین. ما میخواییم به اونانی که شما هم عضو و همچنان منشی کمیسیون مالی و بودجه و کسی هستین که بیشتر در بخش بودجه ملی افغانستان کار کردین و حداقل اخیر به تصویب رسید، چقدر با تصویب بودجه ملی سال 1399 موافق یا مخالف هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما و همه شنوندگان عزیز شما بخیر باشه. تشکر از شما و مهمان برنامه شما. خوشحالم هستم که در برنامه شما هستم. خوب خوشبختانه امسال بودجه افغانستان به موعودی که برای ما صلاحیت داده بودن و وقت داده بودن طبق قانون اساسی افغانستان، با یک حکومت با یک ماه تاخیر بودجه را به پارلمان افغانستان فرستاد. نمایندگان محترم ملت در زمان مشخصی و بودجه را پاس کردند و دولت و یا حکومت با مشکل مواجه نشد. آنچه که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده، وقتی که بودجه میآید از طرف وزارت ملی از طرف حکومت، 15 روز در مشنان و جرگه و یک ماه در اولیسی جرگه و خصوص در کمیسیون اختصاصی که همان کمیسیون ملی و بودجه هست بحث میشه و ما امسال همراه 50 واحد اداری ملی مستقل بحث کردیم نقاط ضعف و قوت بودجه را به صورت اداره بار به بحث گرفتیم و تانستیم که یک شکل تغییرات بیار. دوست بسیار خوب ما معلومات مختصر پیرامون بودجه دادن و من میخوام تکرار بکنم که امسال بودجه ما در حدود بودجه ملی 428 میلیارد هست که 289 میلیارد از او از بودجه ایتی و 139 میلیارد بودجه انکشافی تشکیل میده. اوائل ما در سال 1399 حدود 416 میلیارد هست که خوشبختانه 208 میلیارد از عواید داخلی و متاسفانه 207 میلیارد رو از طریق کمک‌های جامعه جهانی فراهم میشه. آنچه که در بحث پروژه‌های انکشافی ما در سال پیشرو 547 پروژه داریم که فقط 11 پروژه جدید هست و دیگه متبقی پروژه‌های انتقالی که سال‌های گذشته در سال 1399 انتقال پیدا کرد. مجموعه کل تشکیلات که یکی از صلاحیت های دیگر پارلمان هست که وقتی که قانون بودجه را تصویب میکنن تشکیلات هم باید تصویب بودجه را تصویب پارلمان را داشته باشه 901970. آنچه که باید از آن بکنم ایست که متاسفانه بودجه امسال بر اساس اولویت های حکومت و بر اساس امکانات بودجوی جور شده نه بر اساس نیازمندی ها و ما متاسفانه با کسر بودجه مواجه هستیم. 12.3 میلیارد افغانی کسر بودجه داره حکومت افغانستان. یک از سوالش هایی است که باید حکومت از منابع ارضی یا از ذخایر ارضی خود ایره تامین بکنه. تلاش کمیسیون ما و پارلمان افغانستانی بود که ما بتوانیم بر اساس همون اصل شفافیت و انکشاف متوازن بودجه را به بحث بگیریم، تحلیل بکنیم. اما باید اینم بپذیریم که متاسفانه اونطوری که گفتم 47% بودجه ما را هم در بخش انکشافی هم در بخش ازی کمک های جامعه جهانی تأمین میکنه و این تا 1400 هست و باید ما را حکومت برنامه حکومت خوب نظارت بکنیم و حمایت بکنیم تا بتوانیم ما برین در سالهای پیش رو از منابع داخلی خود بودجه خود تأمین بکنیم. چالش ها وجود داره و نیازمندی ها بسیار زیاد هست. در حدود 1000 پروژه از پروژه های پیشنهادی و کلا بود که به کمیسیون ما آمد و اونا رو ما روان کردیم به وزارت مالیه. اما باز هم تکرار میکنن که فقط 11 پروژه جدید داریم و از 547 پروژه هایی که شامل سرد بودجه است همه پروژه های انتقالی اینا وارد سند شده و عنوان یک منبع میتونه برای وزارت مالیه باشه. من تکرار میکنم صحبت خود، آنچه که باید اتعان بکنم امکانات مالی حکومت بسیار بسیار پایین هست و ما باید تلاش بکنیم که بر اساس اولویت ها و امکانات مالی بودجه را نظارت بکنیم و دولت هم چیزی که ما توقع داریم اینه که در زمان مشخص از او مصرف بکنه. اگر امسال این 547 پروژه کار نشروع بشه و ما شاهد کار در این حوزه باشیم، بازم یک دستاورد کلان هست. آنچه که میخواییم از آن بسازم، از آن بکنم اینه که ما امسال در بحث مصرف بودجه حکومت دستاورد داشته، هم در بحث بودجه عادی و هم در بحث بودجه انکشافی بالای 90% برای اولین بار ما مصرف حکومت داشتیم. یک نقطه خوب هست و ما از این کار حکومت تقدیر میکنیم و ما به این باور هستم و در مجموع کمیسیون ما به این باور هست که اگر نظارت صحیح انجام بشه و حکومت بودجه در زمان مشخصی که فعلا تصویب شده و در سطح قرار گرفته، تدارکات در بخش پروژه انکشافی هرچه عاجلتر روی دست بگیره و ما شاهد شروع پروژه ها باشیم و این میتونه که هم زمینه کار رو فراهم بکنه و از طرف دیگر ما امسال تلاش باید بکنیم که این 547 پروژه کار نه حتما آغاز بشه.
تشکر آقای کبرزنی. پس به این معنا که شما با بودجه که تصویب شده موافق بودین و موافق هستین، اما یک خدا کنه اشتباه نکنم، یک موضوعی که اینجا بسیار مهم است این که شما گفتین 547 پروژه در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته شده، که از این 547 پروژه فقط 11 پروژه جدید هست و باقی مانده پروژه های انتقالی است، در حالی که شما باید از پروژه های انتقالی هیچ پروژه‌ای را نمی داشتین، یعنی صفر می بود، و بجای 547 پروژه که در او 11 پروژه جدید باشه، کلن 547 پروژه جدید می بود. دلیل اصلی که پروژه های تطبیق نمیشه و به سال دیگه در بودجه دیگه به شکل پروژه انتقالی حضور پیدا میکنه و جلو پروژه های جدید میگیره چی بوده میتونه؟
خب عوامل متعددی داره، اما اینکه که این پروژه ها هم اولویت بود، این پروژه ها هم پروژه های ملت افغانستان هست. با نمونه نمیتونیم که مثلا وقتی که یک پروژه دیزاین شده برای از بودجه مد نظر گرفته شده، سرویس شده، ما رو بیایم حذف کنیم چون نیاز بوده به بودجه گرفته شده.
هدف می است که در قبلا که برش پیش بینی شده بود در بودجه های قبلی سالهای گذشته، چرا مو وقت اجرا نشد، چرا مو وقت تکمیل نشد، به پای اکمال نرسید که یک انتقال پیدا کرد به سال آینده؟
دلایل متعددی نمیتونیم بربشموریم. بحث امنیت یک از چالش های بسیار کلان هست. قسمتی از این پروژه هایی که متاسفانه چالش ناامنی باعثی شده که این پروژه ها تطبیق نشد، و بحث دیگر بحث خود سیستم بروکراسی و کاغذپرانی داخل حکومت، تدارکات ملی، بحث تدارکات ملی که پروژه هایی که بالاتر از 100 لگفتانی باشه در اونجا گهگاهی میبینیم که با چالش مواجه میشه و در زمانی که باید پروسی تدارکاتی خود طی بکنه متاسفانه طی نمیکنه. و اینم میپذیریم که بله در مواردی هم ضعف حکومت و پایین بودن ظرفیت ما شاهدیم که چرا وقتی که بودجه برای یک پروژه منظور میشه و به عنوان قانون و از طرف پارلمان افغانستان تصویب میشه باید مصرف بشه. این کمکاری ما در حکومت هم داریم. به این خاطر تلاش ما این هست که در سال پیش رو ما وقتی این پروژه ها رو برای حکومت از طرف پارلمان افغانستان تایید کردیم، توقع ما هست کار از اینا شروع بشه. اما این چالش ها هم باید نادیده نگیرید.
فساد چقدر تونسته تاثیرگذار باشه در عدم اجرای پروژه ها؟
سوال خود تکرار کنید.
فساد چقدر تونسته تاثیرگذار باشه ای که بختر از اینکه نتونه این پروژه ها به وقت و به مواقعش و همچنان به قسمی که براش پیش بینی شده بود و پلان شده بود عملی شوه؟
به این یک حقیقت است و نمیتونیم نفع بکنیم که فساد هم عامل دیگر است. ولی متاسفانه فساد هم میتونه یکی از عوامل باشه و بوده. فلحاظا ایر هم یکی از موانع بوده در مصرف و شروع بعضی از پروژه ها. بله ایر هم نفع نمی کنم، اما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال پیش رو با نظارتی که پارلمان افغانستان میکنه، با نظارتی که رسانه ها میکنن، با نظارتی که خود جامعه مدنی میکنه، حداقل ما بتوانیم شروع کار در این حوزه داشته باشیم. و بحث دیگری هم خود اصولنامه اجرای بودجه هست که ما امسال تعدیلاتی را در اصولنامه اجرای بودجه آوردیم و بعضی موارد مجبور کردیم، مثلا اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری را مجبور به پاسخگویی کردیم و در یکی از مواد قانون که فکر میکنم ماده 47 اصولنامه اجرایی بودجه هست، اونا باید روبار به ما گزارش بدن چیزی که در گذشته متاسفانه کمتر دیده شده، یا این که ما در ماده دیگری که افزون کردین سطح کد 91 ما محدود ساختیم که اونا نمیتونه حکومت به خصوص رئیس جمهور از اون سقفی که ما منظور کردیم از کدهای دیگر به 91 نمیتونه بیاره مگر منوط به اجازه کمیسیون مالی و بودجه. این هم به خاطر این بوده که ما از مالیات ملت و از فوایدی که مردم برای حکومت میدن ما نظارت بکنیم و مجبور بکنیم حکومت را پاسخگویی.
درست. یک موضوعی که پس از تصویب بودجه ملی سال 1399 در ولسی جرگه سر و صداهایی را بلند کرد این بوده که ظرفیت کافی در ولسی جرگه افغانستان به خاطر تحلیل بودجه وجود نداشته، یک موضوع. موضوع دومی که حق وکلا در حق مردم ظلم و جفا کردن و این بودجه ملی بر اساس نیازها تصویب نشده و متوازن نیست.
میره میپذیرم شخصا خودم وقتی که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ملی بودجه اونجا کار میکنم و متخصص نیستم، اما این هم باید نفع نکنیم که ما مشاورین داریم، مشاورین و متخصصینی که در کمیسیون ملی بودجه و در تمام کمیسیون های ابداعگانه ولسی جرگه اونا نقش خود دارن، یعنی نظر مشاورین برای ما بسیار اهمیت داره و ضمن وکلای هم از قدیم از دوره های گذشته در کمیسیون ملی بودجه هستن که دارای تجربه لازم هستن. اما این که ما بیاییم بگیم که تمام قوت تحلیل و تجزیه هم نیستی هم منطقا غیر منصفانه خواهد بود، چرانچه که ما حداقل در یک ماه از صبح تا شام تمام اعضای کمیسیون ملی بودجه، جمع مشاورین، جمع وزارت محترم ملی و جمع اداراتی که اونا بودجه خواسته بودن ما به باعث را داشتیم. خب آنچه که توقع میره باید کار بیشتر بکنیم و این هم امر ضرور هست برای ما که وقتی که بودجه ملی را میاریم و میخواییم که تایید ولسی جرگه را داشته باشیم نظر کارشناسانه را. اما در بحث ظلمی که شما ذکر میکنین که از طرف آدرس وکلا شده، وقتی که پروژه جدیدی داخل سیستم نشده و 11 پروژه بوده و پروژه هایی هم که وکلا پیشنهاد کردن در زمان ما آمده، فکر نمیکنم ظلمی روا داشته باشه. ما امکاناتی که داشتیم دولت حکومت داشته برای ما مشخص کرده من به آیده تیما چقدر هست و پروژه ها چقدر هست و ما از 547 پروژه فقط پروژه هایی که حکومت آورده بود اینا تایید کردیم و پروژه هایی که وکلا آوردن اینا در زمایم گرفتیم که به عنوان منبع اطلاعاتی میتونه باشه و از طرف دیگر اگر امکانات مالی باشه باز هم این پروژه ها پروژه های مردم هست، پروژه شخصی هیچ وکیلی نیست، یک وکیل پروژه شخصی داشته باشه، بلکه بر اساس معلوماتی که وکلا از حوزه های رای دهی خود دارن، از چالش هایی که مواجه بودن دریافت کردن، یک پروژه را به عنوان یک نیاز به حکومت پیشنهاد کردن.
درست. اما پروژه هایی که ببخشید ناخه که برزنی، اما پروژه هایی که در زمایم هم گرفته شده بالای او هم انتقادات بسیار جدی وجود داره. در کل مردم گفتن که این پروژه هایی که شده وکلا از مردم، از افغانستان، از ولایت نمایندگی نکردن بلکه به قریه ها رجوع کردن و از اونجا نمایندگی کردن و پروژه هایی هم که در زمایم هست بیشتر بر اساس معاملگری ها شده. معاملگری ها با وزارت مالیه گفتن. شما چقدر دخالت وزارت مالیه را در این بخش تایید میکنین؟
ببینیم شما ایره باید بپذیریم که وزارت مالیه هم به خاطر اینکه بتونه به چالش تصویب بودجه کاشی تر بشه پایقای لابیگری میکنه، ایره نفع نمیکنم. اما بحث بسیار مهمی است
لابیگری یا دخالت آخه که بزنیم.
بحث دخالت شما ببینیم شما ما 240 و 250 چیزی کم ما وکیل داریم و اینا با بالا کردن کارت سرخ و سبز خود بودجه را تایید میکنن و این هم منطقی نیست که بگیم که تأثیر گذاری وزارت مالیه به آن نحو هست که تمام وکلا را مجبور بکنه که اونا کارت سبز بالا بکنن. لحاظا وکلا مستقل هستن و این بحثی که به تالار عمومی میایه بیانگر اید که همه وکلا به عنوان نمایندگان ملت بودجه که میخوانن میتونن به بالا کردن کارت سرخ و سبز خود ایره تایید یا رد بکنن. لحاظا آنچه که بحث ولسوالی ها یا قریجات هم مطرح شده، باز بحث پروژه های ملت، پروژه های مردم در هر نقطه افغانستان به نظر من یک بازسازی باشه کار خیریست، کار نیکیست و فرصت های کاری فراهم میکنه. هر قسمتی از افغانستان آباد شه، افغانستان خانه مشترک همه ما هست و ما باید که بر اساس اولویت ها و نیازمندی ها و انکشاف
بسیار زیاد تشکر آقای کبرزنی. بسیار لطف کردین. در مسیح یو موضوع پلان ده توگه که فقط به سوسنیو کرده وایه تاسو بلجی مونگه پا نه ولایتونو که مشوره و کرده دید بودجی ده جوڑه ولو پا فکر که وایه افغانستان ده نه ولایتونو ده افغانستان ده چلور درش ولایتونو نمایندگی که و تاسو واقعا توانیدی لستی ده چول غیر راپورته که
نه مونگه ویل چه دام پلان جوڑ کرده تیر کال پینزه ولایتونو سا کال نه شل راتون که بده خیر سر پینزه لسی اشلی پا هم ده امکاناتو پاساز بند مونگه سفر نکاو وغه پلان پاساس باندې حکما پلان مو جوړ کړی دی په همدغه اساس موږ مختزو راتونکو کال کې به ان شاء الله دا تر شلو پوري وي او همدغه سبا موږ مختزو تر سو د ټولو ولایتونو مشورې واورو او هغه په بودیجه کې شامل کړو.
ډیره زیاته مننه عباد الله درمان د مالی وزارت یو ویان، خغلی سید عظیم کبرزانی د ولسی جرګې د مالی بودیجه کمیسون منشی، لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو تر اوسه پورې له موږ سره همکاري او ملتیا وکړه. تر راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل اوس اکرام الله اکرام. راتلونکو یو ساته خبرونه به تاسو ته وړاندې کی. اکرام صاحب خبرونه ته ډیر زیات خلاص
ډیره زیاته مننه تلای صاحب کور ودان.